السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوالې تاسو له ازادۍ رادیو څخه د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. د خبري مجلې زه قسیم سولامل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبري مجلې کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا د پروژې پر پاړه باندې خبرې کړې دي. په دې اړه د راپور سربېره دا هم اوري چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وایي چې د افغان حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې سند نهایي سو. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د لاریون لپاره سبا ساحت ټاکل شوی دا او په لاریون کې لګډون کوونکو یې غوښتنه کړې چې لاریون د نورو ساحو ته نه پراخوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریا او یمن جګړو ته د پای ټکی ښودلو په خاطر هڅې وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی دی. د افغانستان ولسمشر ویاند دواخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په دې خبرو کې جزئي مسایل پاتې دي چې خبرې به پرې وسی.
د حکمتیار صاحب سره په ډېرو مواردو کې توافق شوی دی، ډېر جزئي شان پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منل کېږي، او فرا قانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم وهڅوي چې سولې ته کښېني. د افغانستان جمهوریت ریاست د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې د پلي کولو په اړه به د ټاکل شوي تخنیکي کمیسیون له پرېکړې سره سم تصمیم ونیول سي. دغه څرګندونې د افغانستان ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې دي.
ولسمشر او اجرائیه رئیس د مجلسینو له اعضا وغوښتل شي موږ یو تخنیکي ټیم چې په ګډون باندې ګمارلی دی تر څو پر دغه مسله باندې تخنیکي څېړنې وکړي، او بیا د افتایش سره په مرسته باندې هم مجلسینو ته او هم د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا خبرداري ورکړې چې د دغه پروژې کار باید د شته ستونزو تر اواري پورې ودرېږي. همداراز اورو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سبانی لاریون لپاره ساحه ټاکل شوې ده، او په لاریون کې لګډون کوونکو یې غوښتنه کړې چې لاریون د نورو ساحو ته نه پراخیږي. دغه لاریون د ټوټاپ د مسئلې په اړه کېږي. د لاریون ساحه د شهید مزارې له څلور لارې پیلېږي او له میرویس میدان، د مزنګ او میوند څلور لارو تیریږي او چمن حضوري ته ځي او هلته ختمیږي. د کورنیو چارو وزارت په خبره سوی اعلامیه کې له هیوادوالو غوښتنه کړې چې د قانون له مخې لاریون له سهاره تر پایه دوام کولای سي او خلک باید د دې قانون احترام وکړي. همداراز غوښتنه سوی چې که هر څوک د لاریون پر مهال په تشدد لاس پورې کوي باید امنیتي ځواکونو ته ورپګوته سي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت نشراتي مرستیالي سید مژگان مصطفی نن اطلاعاتو ته د لاسرسی د کلتور د ترویج او پیاوړي کولو په نوم ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې لا هم ډیری هغه اطلاعات چې محرم دي د خلکو په واک کې نه ورکول کیږي. میرمن مصطفی وایي چې دغه وزارت معلوماتو ته د لاسرسي د پیاوړي کولو لپاره لازمه بودیجه په واک کې نه لري. یو څو بهرنی خبرونه اوس اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریه او یمن جګړو د پای ته رسولو هڅې وکړي. جان کری به د یوې اونۍ په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نور هیوادونو ته هم لاړ سي. ټاکل شوی د کری به د سعودي عربستان د پاچا، شهزاده او شهزاده مرستیال او د کورنیو چارو له وزیر سره په جده کې وګوري. د نن وروسته ویانا ته هم سفر کوي، او د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو سره به د لیبیا په اړه د خبرو ګډه مشري وکړي او بیا به له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه د خبرو لپاره وویني. د اسلامي دولت سخت دریځو د بغداد په شمال کې د پخلي د ګازو پر یوه دولتي شرکت حمله کړې ده او یوولس کسان یې وژلي دي. د عراقي چارواکو په وینا تر شل زیات نور کسان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. دغه حمله نن سهار هغه وخت پیل سوه چې د دغه شرکت په دروازه کې ځانمرګې برید کوونکي د یو موټر په واسطه چاودنه وکړه. دغه شرکت د بغداد له شماله شل کیلومتره لیرې دی. د ځانمرګو برید کوونکو یوه ډله او جنګیالي دغه شرکت ته ننوتل او امنیتي ځواکونو سره یې نښته رامنځته سوه. د یمن په مکلا ښار کې د داعش سخت دریځي ډلې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژلي دي. په قربانیانو کې ډیری کسان داسې وو چې د استخدامېدو لپاره د پولیسو د حوزې مخې ته ولاړ وو. داعش په خپله انټرنیټي ویبپاڼه اعماق کې ویلي چې حمله کوونکي شهادت غوښت. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې هغه وړاندیز رد کړی چې غواړي د فلسطین د سولې خبرې بیرته پیل کړي. نتنیاهو نن ویلي چې له شرطونو پرته مستقیمې خبرې به نهایي موافقې ته د رسېدو تر ټولو غوره لار وي. د زیاته کړه چې بله هره هڅه به سوله نوره هم لیرې کړي. د ویل ما د ته وویل چې زموږ او فلسطین ترمنځ د سولې یوازینۍ لاره زموږ او د دوی ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي او هغه هم پرته له کومو شرایطو. نتنیاهو په داسې حال کې خبرې کړي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرو اسرائیل ته پر یوه ورځني سفر ولاړ چې له نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. د خبرونو پای.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او نږدې اووه دقیقې سوې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د دواړو جرګو له استازو سره د ترکمنستان د واردېدونکي برېښنایي پروژې په اړه خبرې کړې دي.
فیصله د کابینه افغانستان صورت گرفته. حیاتا به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
جزئیات پر روان خبری مجله کبرد لیسی د غرض اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای چې د افغان حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې سند نهایی سو. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. د هم اوري چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په هیواد کې د استبداد دود حاکم دی او تر ډیره هغه معلومات له رسنۍ سره نه شریکېږي چې محرم نه دي.
متاسفانه خیلی از خبرنگارای ما شاکی هستند از این لحاظ که وقتی به ادارات مراجعه میکنند او رقمی که باید و شاید اطلاعات در اختیارشان قرار نمیگیرد.
روان خبری مجله مترش پشنیم بجو دوام کوي. ملتیا مخواړم. تاسو د ازادي رادیو څخه د دې مهال روستي خبري مجله اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 15 څخه اوري د لایسي او په ټوله نړۍ کې بیا د انټرنیټ د لارې په ازادي رادیو ټکی کم کې په ژوندۍ بڼه اوري د لایسي. اوس هم لومړی مطلب. جمهور ریاست وایي د سالنګ له مسیر څخه د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال پریکړه درې کال وړاندې د پخواني حکومت کابینه کړې وه. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په یوه غونډه کې وکړې. د ملي شورا د دواړو جرګو مشرانو له معترضینو غوښتي چې د دغه ملي پروژې په وړاندې اعتراضونه پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
جمهوری ریاست وای چې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا پروژې ته د پخواني حکومت د کابینې د غړي اسماعیل خان په وړاندیز او د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم په لاسلیک د سالنګ مسیر ټاکل شوی دی. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په یوه غونډه کې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې د دې پروژې ټول اسناد به ملي شورا ته سپارل کیږي. ولسمشر وکیلانو ته ویلي چې د سارنې صلاحیت لري ټول اسناد وګوري تر څو ګام پر ګام واضح شي چې چا څه وخت او د کومو دلایلو په اساس کومه پریکړه کړې ده.
تمام اسناد مربوط به این پروژه
د دغه پروژه او د پروژې د انتقال ټول اسناد سبا ملي شورا ته سپارل کیږي. اما درې کال وړاندې د افغانستان په کابینه کې پریکړه شوې. پلاو د محمد اسماعیل خان د پیشنهاد او د مارشال محمد قاسم فهیم په لاسلیک پریکړه کړې چې اصلي مسیر سالنګ دی.
ولسمشر ویلی په تیرو درې کلو کې له بامیانو سره ژمنه شوې برېښنا له 5 میګاواټو څخه زیاته نه وه، مګر د ملي وحدت حکومت د نوې طرحې په اساس بامیانو ته 300 میګاواټه برېښنا ورکول کېږي. جمهور رئیس غنی ویلي د پخواني پلان په اساس بامیانو ته په 2022 کال کې برېښنا ورکول کېده، مګر حکومت د سالنګ له لارې د برېښنا له انتقال سره هممهاله بامیانو ته د زیاتې او مطمئنې برېښنا ویش ته ژمن دی. په دې ناسته کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو او غړو د 500 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د ارزونې ملي کمیسیون د جوړولو له طرحې هم هرکلی وکړ. په دې اړه د جمهور ریاست خبرپاڼه وایي چې د ملي شورا د دواړو جرګو مشرانو له خلکو هم غوښتي چې د برېښنا د پروژې د عملي کولو په برخه کې باید ملي ګټو ته پام وشي او په دې برخه کې اعتراضونه باید پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ یعنې سبا په کابل کې له ترکمنستانه د برېښنا پروژې د انتقال د مسیر د بدلون په غبرګون کې چې حکومت ورته د سالنګ لاره ټاکلې مظاهره وشي. بل ورته په کابل کې د ګارنیزون عمومي قمانداني د امنیتي ځواکونو لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د برېښنا د انتقال د پروژې په اړه اعتراض کوونکي باید د مظاهرې ټول اصول په پام کې ونیسي. د ګارنیزون په اعلامیه کې ویل شوي چې مظاهره کوونکي باید تاوتریخوالی ونه کړي، وسلې ونه لري، له ښکنځلو، ګواښونو او چور څخه ډډه وکړي. د ګارنیزون په خبرپاڼه کې ویل شوي که مظاهره چان له دغو لارښوونو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
په ملي شورا کې مو د ولسمشر اشرف غني د هغه څرګندونو په اړه راپور اوریدی چې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا په اړه باندې نن د دغه جرګې غړو ته معلومات ورکوله. اخوا په خوست ولایت کې نن زرګونو اوسیدونکو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې خوست ته د لیږدونکي برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅو همدارنګه د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر د توهین او سپکاوي عمل وغنده. دوی د حکومت د یو شمېر چارواکو پر ضد هم شعارونه ورکړل او ویلې چې دوی د پردیو د خوشحالولو لپاره دا ډول اختلافاتو ته لمن وهي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست زرګونو اوسیدونکو مشرانو ځوانانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو خوست ته د لیږدیدونکي برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې او پلاندن کې د ولسمشر غني د اهانت او سپکاوي پر ضد سوله ییز لاریون وکړ. لاریونوال چې د ښار په کوڅو او جادو کې له شعارونو او ملي بیرغونو سره وګرځېدل، خوست ته د لیږدیدونکي برېښنا د مسیر د بدلولو هڅې د پردیو توطیه او د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق د رامنځته کېدو هڅه وبلله. لاریونوالو د لندن په کانفرانس کې د ولسمشر پر ضد د څو تنو څرګندونې ټول ملت ته سپکاوی وباله او ټینګار یې وکړ چې په دې کې هم د دوی په وینا د یو شمېر قومي ټیکهدارانو لاس و. لاریونوال د ښار په کوڅو او جادو کې تر ګرځېدو او شعارونو وروسته د خوست ښار په عدالت څلور لارې کې راټول شول او د لاریون پنځمه د سپریکر لیک د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زیر خوا ولوستل شو.
د خوست ولسونه په لندن په وروستۍ ناسته کې د افغان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني د شخصیت پر وړاندې اهانت او سپکاوی د ټول افغان ملت توهین بولي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان ته هم وویل د دوی لاریون د هغو کړیو پر ضد دی چې د افغانستان په ورونو ملیتونو کې نفاق ته لمن وهي او ولسمشر چې د هیواد شمله ده د پردیو پر وړاندې د هغې اهانت او سپکاوی کوي. لاریونوالو په ټینګار ویل چې په هیڅ قیمت به چاته اجازه ورنه کړي چې د خوست په ګډون 12 ولایتونو ته د لیږدیدونکي برېښنا مسیر بدل کړي. دوی پر ولسمشر اشرف غني غږ وکړ چې خوستوالې تل ملاتړي دي، خو ولسمشر هم باید دا سیمه او خلک هیر نه کړي. یاد دې وی چې د برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې او د ولسمشر غني پر وړاندې د توهین آمیزو کلمو د کارولو پر ضد په همدې ورځ پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې هم د خلکو او مدني ټولنو لخوا ورته لاریونونه پیل شوي.
نن په ننګرهار، بلخ او کونړ ولایتونو کې هم مظاهرې او غونډې رابلل سوې. ځینو د بامیان خو ځینو د سالنګ له لارې د دې پروژې پر تطبیق ټینګار کوه. په دې اړه راپورونه تاسو د ازادي راډیو په مخکنۍ خپرونه کې واورېدل. که غواړئ دا راپورونه یا خبرونه بیا ولولئ نو په ازادي راډیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې موندلی سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم د سولې موضوع را خوده ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای چې د افغان حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې سند نهایي سوی دی. دغه پلاوی مشر امین کریم نن ازادې رادیو ته ویل چې ټاکل سوی د سولې وروستۍ سند نن شپه یا سبا ولسمشر اشرف غنی او چې رئیس عبدالله عبدالله ته وړاندې سي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای له اوږدې مودې خبرو او پرلپسې بحثونو وروسته د حزب اسلامي او د افغان حکومت د پلاوو ترمنځ د سولې سند وروستای شو. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلی سولس مشر او اجرایی رئیس ته یې د کتنې لپاره وړاندې کړي.
د حزب اسلامي او دولتي پلاوی ترمنځ سند نهایي شو. ټاکل شوی دغه سند د هیواد لومړنیو مسؤلینو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته وړاندې شي. په ضعیف احتمال نن شپه او په قوي احتمال سبا ورځ ولسمشر هغه ویني. هغه به په دې اړه خپل ملاحظات وړاندې کړي او بیا به موږ دغه سند د حزب اسلامي رهبرۍ ته وړاندې کړو.
که څه هم ښاغلي کریم د سند په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیات یې کړه چې یا سند به د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له کتنې او ملاحظاتو وروسته د دغه حزب مشرتابه ته سپارل کیږي. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې دا بهر امکان لري دوه درې اونۍ وخت ونیسي تر څو دواړه لوري پرې وروستی توافق وکړي او بیا به د حزب اسلامي د مشر حکمتیار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ لاسلیک سي. د حزب اسلامي پلاوی له څه باندې دو میاشتو راهیسې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت دی. د دغه پلاوی په خبرو کې تر ټولو مهم شرط دا دی چې د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي ټول غړي باید د ملګرو ملتونو له تورلې څخه وویستل سي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډېرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په جزئي برخو یې لا هم خبرې وخته اړتیا لري.
د حکمتیار صاحب سره په ډېرو مواردو کې توافق سوی دی، ډېر جزوي شیان پاته دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منله کېږي، او فراقانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هېچا لپاره د منلو وړ نه ده.
خو نوموړي هغه جزئي برخې روښانه نه کړې چې باید ورباندې بحث وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم سولې ته وهڅوي.
بیا هم د سولې په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د عالمانو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام وبلله. د دغه شورا ویاند نن د سولې د عالي شورا او سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل افغان عالمان د هغه کسانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې ږغ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او جامع سولې ته ضرورت لري. په دې اړه جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان په بل راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو وروڼو په منځ کې جګړه حرامه بللې ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. ښاغلي حلیمی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل
موږ هغه کسانو ته چې نن یې د توپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هغوی ته مو خطاب داده چې جنګ حرام بولو، صلح فرض بولو. موږ د صلح لاس اوږد کړی ده، خو څوک موږ ته د جنګ لاس را اوږدوي دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو پرګنو په څنګ کې ولاړ دي تر څو د صلح دپاره یو اواز پورته کړو او د جنګ په مقابل کې نه ووایو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسي. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي د سولې عالي شورا یو شمېر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمېر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یې یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت سي.
حقوق همه
دی وایي موږ هغې سولې ته عادلانه ویلی سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت سي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات سته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي، سوله بېخه د سولې مسایل برقرار سي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړي رد کړ، او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او شل دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ پښتو خبري مجله اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي لا هم په هیواد کې د استبداد دود حاکم دی، او تر ډیره هغه معلومات هم د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي چې محرم نه دي. د دغه وزارت مرستیالې سیدې مشګان مصطفوي نن د اطلاع رسونې فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا په اړه یو کنفرانس ته ویل چې په دولتي ادارو کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي واحدونه پیاوړي سي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه یوه نه حل شوې موضوع ګڼي. د دغه وزارت مرستیالې سیدې مشګان مصطفوي د یکشنبې په ورځ د اطلاع رسونې د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا په اړه کنفرانس ته وویل هغه معلومات چې محرم هم نه دي د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي.
ډیری معلومات چې محرم رازونه هم نه دي، موږ دې ته چمتو نه یو چې هغه شریک کړو. د دې لامل همغه پخوانی استبدادي سیستم دی چې لا هم په افغانستان کې حاکم دی. سمګ اکثره خبریالان چې ادارو ته مراجعه کوي هغه ډول چې باید وشي اطلاعاتو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویل اطلاعاتو ته د لاسرسی د پیاوړتیا په خاطر بودیجه نه لري، او دولت باید په دې برخه کې بودیجه ځانګړې کړي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت بات غونډه کې ویلي وو ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د سیړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له خبریالانو سره همکاري وکړي. د بی پولي خبریالانو د مرکز ورستۍ راپور سرګندوي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د 180 هیوادونو له ډلې 130 ځای لري. په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سرنې کمیسون وایي حکومت نه باید یوازې په قانون جوړونې اکتفا وکړي، بلکې د حق د تطبیق زمینه هم برابره کړي. دغه کمیسون رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د ناستې ته د وینا پر مهال وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په خاطر هیڅ ډول مالی او تخنیکي امکانات په پام کې نه دي نیول شوي.
تر اوسه اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودلو قانون تطبیق لپاره حتی هیڅ ډول مالی او تخنیکي امکانات نه دي برابر شوي. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې په روان کال کې هم ورته کومه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 هجري لمریز کال کې په شپږو فصلونو او 22 مادو کې تصویب شو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو خنثی قانون دی او هیڅ ډول عملي بڼه نه لري، ځکه د دغه قانون مادي یو له بل سره په تضاد کې دي. ښاغلي بشر دوست وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره لومړی باید په دې برخه کې فزیکي خنډونه لرې شي تر څو خلک او رسنۍ وکولی شي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په هلمند کې سل طبیعي زیرمې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د هلمند د کانونو پېټرولیم رئیس وایي که د کانونو د دغه ډول کیندلو دوام وکړي نړیوال معیار ته زیان رسیږي. د هلمند قومي مشران وایي د کانونو کیندونکي او د قیمتي ډبرو قاچاقوړونکي پېژندل سوي کسان دي او په نظام کې دننه دندې هم لري. د هلمند څخه د محمد الیاس دایي رپورټ په دې اړه اورو.
د هلمند قانونو رئیس انجینر حبیب الله اکبرسوی په خنشین کې سل ډیر مهمه طبي زیرمې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. حق پرست د قانون د ساتنې په اړه د قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل. یادو زیرمو کې ډېرې د قیمتي ډبرو او نادره عناصر دي. هغه وویل په هغه سیمو کې حکومت حضور نه لري چې قانون کیندل کېږي او قومي مشران هم څنګه چې ښایي هغه ډول د دې قانون په ساتنه کې مرسته نه کوي. حق پرست د متنفذینو او دیني عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د دې طبیعي زیرمو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو او قاچاک په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د کښ کې دغه غلو چې دا وسل په غلا کې یا د قاچاق په ذریعه باندې استخراج کړي، دوی یو څه زړسوی درلودې. دغه استخراج هم غیر په شکل باندې کله چې دوی هلته استخراج کړي، دا هم په غیر په شکل باندې. او نور چې موږ خو اجرایوي قوت نه لرو چې واسو د غلو مخه ونیسو، یادوله موږ دغه ګزارش ورکول دي وخت زمان باندې خپل وزارت ته ورکول دي. که چېرې اوس مخنیوی ونیسي، په مرور د زمان دغه قانون نور دغه څخه لویږي. یعنې هغه نړیوال مارکیټ کې چې کوم دوی دغه لري ارزښت لري، هغه ارزښت نور د لاسه ځي.
دول د قانونو کیندونکي په غیر فني ډول کیندنې کوي، هلته لوی چاودنې رامنځته کوي او د ځینو قیمتي ډبرو قانون ته زیان رسوي. قومي مشر عبدالله خان وویل د روخامو د ډبرې اکثره دغه کسان لخوا پاکستان ته کچه کیږي چې د حکومت سره یې لشکرګاه ته د انتقال قرارداد کړی دی. عبدالله خان معصومي وویل د قیمتي ډبرو قاچاق بر او شنونکي معلوم دي، حکومت کې دندې لري، باید قانون ته راکش کړی شي.
زموږ قانونه تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي، ورل کیږي، حیف میل کیږي. اشاره بعض دوستانو ورته وکړله. غوښتنه دا ده چې موږ اول دغه تفکیک او تشخیص کو. کان مو چا خرڅ کوي، غاصبین وو، هغه اجرا کوونکي معلوم دي. دلته متمدن استعمار کار کوي، مغرضی حلقه کار کوي. په دې هیله او امید چې اول په داخل د نظام کې هغه حلقات چې ناسایز دي چې د بیرون لپاره کار کوي.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې په هلمند کې شپاڼس ډوله بیلابیل قانونونه شته چې یو شمېر یې د غیر مسؤولو او زور ځواکو لخوا په غیر فني ډول کیندل کیږي. د هلمند ولی حیات الله حیات وایي که خلک او مشران د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، د لاسه وځي او د اقتصادي پرمختګ مخه ډب کیږي.
قانون یا تبی زیر می داد منگ او تاسه د اقتصاد د ملا تیر ده. که چیر منگ د خپل قانونو غمونه خورو، که چیر منگ خپل قانونو د چور او چپاول غمونه خورو، که چیر منگ د اغید استخراج غمونه خورو، نو منگ باسه ترسو جوندیو د اقتصادی نقطه نظره با منگ غلامان او نورو تا محتاجیو.
د هلمند قانون اکثره په داسې سیمو کې دي چې د حکومت له ولکې وتلي او اکثره پرې د زیرمو شنونکي او قاچاقبر ولکه لري. د قانون د ریاست مسؤلین وایي د هلمند ډېری مهمې طبیعي زیرمې او کانونه په جنوب کې د خانشین او د شپ ولسوالیو کې موقعیت لري. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیم نن کابل ته راورسېدی څو د افغانستان د پرختیایي ټیم سره ځینې دوستانه لوبې وکړې. ابراهیم صفی په دې اړه راپور راکوي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د دوستانه سیالیو کوربه دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پرختیایي لوبډلې سره دوه څلور ورځنۍ او څلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په اوولسمه راتلونکې سې شنبې په ورځ او وروستۍ به یې د جون په څلورمه وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي.
په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته به په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د څلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتي. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې خلو به وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډېر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړي کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډیره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي.
د وخت د کموالي له امله ستاسو پیغامونه نسو لوستلی، هیله ده بخښنه مو ومنئ. اوس سټوډیو مایکروفون خپل همکار جاوید حسنزاده ته سپارم چې د دې مهال دری خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.
شزیر تشکر. سلام و صبح خسته نباشین شنونده های عزیز. سلام و ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و من جاوید حسنزاده با همکاری رامین کاکل در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از رای سالنگ از سوی کابینه حکومت قبلی صورت گرفته است. اما پیش از نشر گزارشات این برنامه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستار فروغی را میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد اجرای پروژه توتاب از طریق سالنگ 3 سال پیش تصمیم گرفته شده بود. وزارت داخله افغانستان از مظاهرتچیان خواسته است تا فردا مطابق قانون و مقررات تظاهراتشان را در کابل برگزار کنند. و در یک حمله انتحاری در شهر موکالا در جنوب یمن حداقل 25 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مورد اجرای پروژه برق موسوم به توتاب از طریق سالنگ 3 سال پیش از سوی حکومت پیشین تصمیم گرفته شده بود. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با اعضای شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری گفت.
3 سال پیش این فیصله شد. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته. هیئت ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
رئیس جمهور اشرف غنی افزود که تمام اسناد مربوط به این پروژه فردا به شورای ملی ارسال خواهد شد. در همین حال وزارت داخله افغانستان از مظاهرتچیان خواسته است تا فردا مطابق قانون و مقررات تظاهراتشان را در کابل برگزار کنند. گفته شده است که این مظاهره در اعتراض به تصمیم اجرای پروژه انتقال برق موسوم به توتاب از طریق سالنگ در کابل راه اندازی خواهد شد. در اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که از سوی وزارت داخله نشر شده آمده است که مظاهره روز دوشنبه از ده مزنگ و جاده میوند به طرف چمن حضوری ادامه یافته و ختم می‌گردد. در این اعلامیه از مردم به طور جدی خواسته شده است تا از مسیر تعیین شده استفاده کنند. در اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان گفته شده است که نظر به ماده 8 قانون تظاهرات، تظاهرات قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب راه اندازی شدن نمیتواند و تظاهرات در جوار تأسیسات نظامی و محلات ذخیره مواد انفجاری منفلقه و محترقه کاملا ممنوع است. در ادامه اعلامیه آمده است که بر بنیاد ماده 7 این قانون برگزار کنندگان تظاهرات مکلف به رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه یک کشور بوده و از دشنام و تهدید اشخاص و ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب، نظم و امن عامه اجتناب کنند. در بخش دیگر از این اعلامیه گفته شده است که پلیس نظر به ماده 19 قانون تظاهرات میتواند که در صورت توسل مظاهره کننده ها به اعمال تشدد و خشونت آمیز، اقدام به اعمال تخریبی، دهشت افغانی و یا کشف سلاح ناریه، ختم تظاهرات را اعلام نماید و رهبران و اداره کننده های تظاهرات را به نیروهای امنیتی معرفی نماید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید روی موارد متعدد با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار توافق صورت گرفته است. دواخان میناپول معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز به رادیو آزادی گفت:
مده حکمتیار صاحب سره پر ډیرو مواردو کې توافق سوی دی، ډیر جزوی شان پاتې دی، خو د افغانستان د حکومت خبره داده شي هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منل کیږي، او فرق قانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیڅ لپاره د منلو وړ نه ده.
ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. جان کری وزیر خارجه امریکا در آغاز تلاش های یک هفتهی دیپلماتیک بعد از پایان نزاع در لیبیا، سوریه و یمن وارد عربستان سعودی شده است. در نظر است که آقای کری در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، ولیعهد این کشور، معاون ولیعهد و وزیر خارجه عربستان ملاقات کند و اواخر امروز به ویانا پایتخت اتریش سفر میکند و در آنجا از گفتگوها در مورد لیبیا با همتای ایتالیاییش و از گفتگوها در خصوص سوریه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مشترکاً میزبانی خواهد کرد. در یک حمله انتحاری در شهر موکالا در جنوب یمن حداقل 25 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. به نظر می رسد که بسیاری از قربانیان افراد بودند که برای پیوستن به صفوف پلیس در یک مرکز پلیس صف بسته بودند. گروه دولت اسلامی حمله مرگبار را بر یک فابریکه دولتی گاز پخت و پز در شمال بغداد انجام داده است. به اساس معلومات مقام‌های عراقی در این رویداد حداقل 11 تن کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با پیشنهاد فرانسه در زمینه از سرگیری گفتگوهای صلح فلسطین ابراز کرده است. نتانیاهو امروز گفت مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط‌ها بهترین را برای دستیابی به یک توافق نهایی است. او در حالی در این مورد صحبت میکرد که ژان مارک ایرولت وزیر خارجه فرانسه برای ملاقات با نتانیاهو بازدید یک روزه از اسرائیل داشت. من برایش گفتم که یگانه را برای پیشرفت به سوی صلح واقعی میان ما و فلسطینیان مذاکرات مستقیم بین ما و آنها بدون پیش شرط ها می باشد. گفته شده است که وزیر خارجه فرانسه در جریان این سفر با محمود عباس رئیس اداره فلسطین نیز دیدار می کند. صدر اعظم اسرائیل افزود هر نوع تلاش دیگر رسیدن به صلح را بعید می سازد و به گفته او دریچه فرار را برای فلسطینیان باز می کند تا از مقابله با ریشه نزاع خودداری کند. قرار است که پاریس از یک نشست بین المللی در اواخر ماه جاری برای بحث روی راه های تامین صلح در منطقه میزبانی کند. فلسطینیان از این پیشنهاد فرانسه استقبال کردند.
شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. در ادامه این برنامه مجله خبری این گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از راه سالنگ از سوی کابینه حکومت گذشته صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد میگوید:
فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته، هیئت ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میگوید توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی نهایی شده است. امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان:
با سند امروز نهایی شد بین دو تیم مذاکره کننده، اما طرف آخر در این رابطه جناب رئیس جمهور و جناب امیر مجاهد اسلامی افغانستان را به حکمتیار خواهند.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان میگوید حکومت باید با در نظر داشت مصلحت ها کار انتقال برق ترکمنستان را تا نتایج کمیسیون موظف شده متوقف سازد. اینها و دیگر گزارشات در این مجله خبری با ما باشد. بارز سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و در بخش تخنیک رامین کاکر مرا همراهی میکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از راه سالنگ از سوی کابینه حکومت گذشته صورت گرفته است. محمد اشرف غنی این اظهارات را در نشست با اعضای مشران جرگه و اولسی جرگه شورای ملی بیان کرده است. اعضای هر دو مجلس از معترضین میخوان که با اعتراضاتشان در برابر این پروژه ملی پایان دهند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتقال برق 500 کیلوولت در ترکمنستان با پیشنهاد اعضای کابینه قبلی محمد اسماعیل خان و به امضای مارشال محمد قاسم فهیم معاون ریاست جمهوری سابق از راه سالنگ تعیین شده است. محمد اشرف غنی این اظهارات را روز یکشنبه در نشستی که با شرکت اعضای هر دو مجلس شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود بیان کرده و اطمینان داده که تمام اسناد این پروژه را در اختیار شورای ملی قرار می‌دهد. رئیس جمهور با وکلا گفت که آنان صلاحیت نظارت را دارند و تمام اسناد را مطالعه کنند تا گام به گام واضح گردد که کی چی وقت و به اساس کدام دلایل این فیصله را انجام داده است.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه، اما 3 سال پیش این فیصله شد. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته، هیئتا به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
رئیس جمهور گفته که 3 سال قبل با مردم بامیان تعهد شده است که برق از 5 مگاوات بیشتر نبود، اما به اساس طرح جدید حکومت وحدت ملی 300 مگاوات برق به بامیان داده می شود. محمد اشرف غنی همچنان گفت که به اساس پلان گذشته برای بامیان در سال 2022 برق داده می شد، اما حکومت با انتقال برق از مسیر سالنگ همین حالا برق بیشتر با مطمئن را برای بامیان تامین می کند. در این نشست رئیسان و اعضای ولیسی جرگه و مشران جرگه از ایجاد طرح کمیسیون ملی با منظور بررسی انتقال برق 500 کیلوولت استقبال کردند. اطلاعیه نشر شده ریاست جمهوری افغانستان در این مورد میگوید که هر دو رؤسای شورای ملی از مردم خواستند تا در تطبیق پروژه برق منافع ملی را در نظر داشته باشند و اعتراضها باید در این بخش پایان یابد. این در حالی است که قرار است روز دوشنبه در واکنش به تغییر مسیر انتقال برق ترکمنستان که حکومت راه سالنگ را با آن انتخاب کرده یک مظاهره راه اندازی گردد. از سوی دیگر قماندان عمومی گارنیزیون با نشر یک اعلامیه مشترک با نیروهای امنیتی افغان گفته است که مظاهره کنندگان باید تمام اصول تظاهرات را در نظر بگیرند. در اعلامیه گارنیزیون آمده است که تظاهر کنندگان باید از خشونت کار نگیرند، مسلح نباشند و از دو دشنام، تهدیدات و چور و چپاول خودداری کنند. در خبرنامه گارنیزیون گفته شده است که اگر تظاهر کنندگان از این راهنمایی ها تخطی کنند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان میگه که تصمیم انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از روی سالنگ از سوی کابینه حکومت قبلی صورت گرفته است. در همین حال شورای عالی احزاب جادی و ملی افغانستان میگن که حکومت باید با در نظر داشت مصلحت‌ها کار انتقال برق ترکمنستان را تا نتایج کمیسیون موظف شده متوقف سازد. باز هم تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی میگوید که اختلافات برخواسته از انتقال لین برق وارداتی از ترکمنستان آنان را نگران ساخته است. سید حامد گیلانی عضو رهبری این شورا روز یکشنبه در یک نشست خبری بر حکومت خطاب کرده گفت که تا زمان نتایج کمیسیون موظف شده کار این پروژه را متوقف سازد.
در افغانستان دی جهادی او ملی احزاب و عالی شورا په دغه حساس وخت کې د نظرونو د هغه په ډول اختلافات د تشویش وړ بولي. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تقاضا داریم که لانتیجه این فعالیت هایی که موسین ایجاد شده بار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای حل مشکل مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان یک کمیسیون تکنیکی را موظف ساخت تا همه جوانب این مسئله را ارزیابی کرده و نتیجه تحقیقاتشان را با ریاست جمهوری شریک سازند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در ملاقات با شماری از اعضای شورای ملی بر حل مشترک این معضل با اعضای شورای ملی پس از ارزیابی کمیسیون موظف شده تاکید کرد. پس از آن که کابینه حکومت برای انتقال برخی ترکمنستان از مسیر سالنگ به توافق رسیدند، شماری از مردم سیاسیون من جمله دو معاونین حکومت یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از خود واکنش نشان دادند. با این همه وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید اگر کار انتقال برق از ترکمنستان به تأخیر بیفتد، ضربه بزرگ اقتصادی به این کشور وارد خواهد شد. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی این وزارت میگوید که تأخیر در انتقال 500 ولت برق ترکمنستان تا 2.5 سال آینده 12 ولایت این کشور را از دسترسی به برق به بهره خواهد ساخت.
اگر ما یک قسمت از این پروژه از خط لین انتقال رو یعنی معطل کنیم یا با تاخیر مواجه کنیم و برق رسانی به 12 ولایت با 2.5 سال تاخیر مواجه خواهد شد، هزینه های حفظ و مراقبت از این پروژه هم به دولت افغانستان تحمیل خواهد شد.
جبهه ملی نجات افغانستان نیز میگوید که افغانها باید بدور از هر نوع تبعیض زبانی، سمتی و قومی با اتحاد و همدلی خواستار یک افغانستان واحد شوند. ذبیح‌الله مجددی منشی این جبهه میگوید اگر تمام افغانها هر نوع تبعیض و تفرقه را تقبیل نکنند و در برابر آن مبارزه نکنند، افغانستان هیچگاه خودکفا نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
هیئت حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار میگوید توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی نهایی شده است. امین کریم رئیس این هیئت روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این توافقنامه امشب یا فردا در اختیار رئیس جمهور غنی و رئیس جای قرار داده شود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بیشتر موارد توافقنامه مذاکرات صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافق صورت گرفته است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد
هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید پس از بحث های طولانی روی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی این توافقنامه نهایی گردیده است. امین کریم یک از این هیئت روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است توافقنامه نهایی شده امشب یا فردا در اختیار رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه قرار داده شود.
آخر بار توافقنامه بین هیئت حزب اسلامی و جانب دولت گذاشته شد. قرار است که این سند مسئولین طراز اول کشور جناب رئیس جمهور و جناب دکتر عبدالله پیشکش شوند و قرار است که به احتمال ضعیف امشب یا به احتمال قوی فردا با جناب رئیس جمهور ببینیم تا اونها ملاحظات آخری خود را ارائه بکنن یا بعد ما بتوانیم این سند را به رهبری حزب ارسال کنیم.
با آنکه آقای کریم در مورد این سند جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت این سند پس از بررسی رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار سپرده می شود. هیئت حزب اسلامی می گوید این پروسه امکان دارد که 2 یا 3 هفته زمان را در بر گیرد تا هر دو طرف یک توافق نهایی دست یابند و سپس این سند میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا برسد. بحث ها روی توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان از 1.5 ماه بدین سو جریان دارد. به گفته اعضای این حزب شرط اساسی حزب اسلامی این است که نام حکمتیار و برخی اعضای این حزب از لست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید میکند که روی بسیاری موارد طرح توافقنامه میان حزب اسلامی و حکومت توافق صورت گرفته است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
با حکمتیار صاحب روی بسیاری موارد توافق صورت گرفته، تنها برخی مسائل جزئی باقی مانده و حکومت افغانستان میگوید هر خواست آنها اگر مخالف قانون نباشد از سوی حکومت پذیرفته می شود و خواست های خلاف قانون از سوی هیچ کسی پذیرفته نمی شود.
آقای مینپال در مورد آمدن آقای حکمتیار به کابل جزئیات ارائه نکرد اما گفت که صلح یک پروسه است که به وقت نیاز دارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک جا شدن حزب اسلامی با پروسه صلح گروه های دیگر مخالف مسلح را تشویق به این کار میکند.
از 7 تا 7 7 روزه 7 رادیو آزادی.
شورای علمای افغانستان یک بار دیگر جنگ جاری در افغانستان را از نظر اسلام حرام عنوان کرد. سخنگوی این شورا روز یک شنبه در کنفرانس مشترک شورای عالی صلح افغانستان و اینستیتوت جنگ و صلح در کابل گفت که علما این کشور در کنار کسانی که صدای صلح را بلند می کنند ایستادند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می گوید که این کشور نیاز به صلح جامع و عادلانه دارد. آرزو غیاسی در مورد گزارش می دهد.
شورای علمای افغانستان میگوید که دین اسلام صلح را فرض و جنگ میان دو برادر مسلمان را حرام بیان کرده است. مولای محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا با بیان این که جنگ مانع عبادات اسلامی می شود گفت، کسانی که دعوای اسلام را دارند باید با مردم امنیت را تامین کنند تا اصول اسلامی به گونه درست آن تطبیق شود. وی که روز یکشنبه در کنفرانس مشترک شورای عالی صلح افغانستان و اینستیتوت جنگ و صلح تحت عنوان فرضیت صلح و مصالحه از نگاه اسلام در کابل سخنرانی میکرد، خطاب به مخالفین مسلح حکومت گفت:
منگه هغه کسانو ته چې نه دې توپک په مرمۍ باندې کلمه
لیکلی دا او هغه څوک ما به کسانی که در توفنگهایشان کلمه نوشتند و کسانی را از بین میبرند که آنان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانند، خطاب میکنیم که جنگ را حرام و سال را فرض میخوانیم. ما دست سال را دراز نموده ایم. اگر کسی که دست جنگ را به ما پیش میکند، این حرام است و در مقابل ما علما در پهلوی همه اقوام ایستاده هستیم تا برای سال یک صدا بلند کنیم و در مقابل جنگ نه بگوییم.
این بار نخست نیست که علمای دین خشونت و جنگ جاری در افغانستان را حرام عنوان میکنند، بلکه بارها از مسلمانان خواستند تا به نامهای مختلف فریب توطئه‌گران و دشمنان اسلام را نخورند و با آنان اجازه ندهند که در این کشور فعالیت کنند. آنان همچنان بارها با راه اندازی گردهمایی ها در برخی ولایت حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرده اند. در این کنفرانس که 3 روز دوام خواهد کرد، نماینده های شورای عالی صلح، شورای علما، اعضای مدنی، علمای مصری و برخی مقامات حکومتی افغانستان اشتراک دارند که پیرامون صلح از نگاه اسلام بحث خواهند کرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور نیاز به صلح جامعی و سراسری دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا گفت که باید در موضوع صلح عدالت به طور همه جانبه رعایت شود.
حقوق همه باید رعایت شود تا که ما اصول عادلانه بگیم. با همه گروه ها باشه. حتی در بین خود ما اختلافاتی که وجود داره اینها را رفع بکنیم، عدالت اجتماعی را در داخل هم تأمین بکنیم تا که از ریشه مسائل صلح برقرار شود. ما خواهان صلح جامع هستیم.
این در حال است که طالبان مسلح اشتراک در گفتگوهای صلح را که انتظار می رفت در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد برگزار شود رد کردند و تحت نام عملیات عمری با حکومت افغانستان به جنگ ادامه دادند. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است با کسانی که صلح را نمی پذیرند به گونه جدی مبارزه خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. ولی هرات میگوید در نظر دارن تا از درگیری های مسلحانه میان گروه های طالبان در ولسوالی شندن نهایت استفاده را ببرند. محمد آصف رحیمی ولی هرات گفت کوشش خواهند کرد تا با استفاده از این فرصت طالبان را از مناطق مختلف ولسوالی شندن متواری سازند. همچنان مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول رهبر انشعابی گروه طالبان از درگیری شدید مسلحانه میان طالبان در این ولسوالی سخن میزند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در مورد.
طالبان همچنان علی یکدیگر بر سر رهبری این گروه اختلاف دارند. این اختلافات تا کنون جان ده ها تن از طالبان را تنها در ولسوالی شیندند ولایت هرات گرفته است. حالا محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید نهایت تلاش میکند تا از این فرصت استفاده کرده و مناطق تحت کنترل طالبان را از وجودشان در ولسوالی شیندند پاکسازی کند.
تلاش ما این است که گروه های تروریستی مکملن از شیندند خارج شوند. تلاش ما همی است و ادارات امنیتی ما هم روی یک پلان عملیاتی کار میکنند که گروه های تروریستی را مکملن از ولسوالی شیندند خارج کنند. البته جای تاسف است به این که انوز همی گروه های تروریستی در نقاط مختلف شیندن هنوز هم فعالیت دارند.
از یک هفته به این سو افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور در مناطق مختلف ولسوالی شیندند هرات در صدد کشتن افراد یک دیگر برآمدند. مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول میگوید این درگیری به هدف اختلافات بر سر رهبری طالبان صورت میگیرد. آقای نیازی گفت در جریان 3 روز گذشته دستکم 45 تن از افراد ملا اختر منصور را در ولسوالی شیندند از بین بردند و همچنان 8 تن از افراد خودشان در این نبرد جان دادند.
45 نفر اونها در این منطقه کشته شدند. در درگیری ما 8 نفر شهید داشتیم و 11 نفر ما زخمی داشتیم.
در همین حال نیروهای مشترک امنیتی افغان هم دست به عملیات موسوم به ظفر 5 در ولسوالی شیندند زده تا فشارها را بالای طالبان بیشتر سازند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در زد و خوردهایی که میان نیروهای مشترک امنیتی افغان با طالبان در ولسوالی شیندند هرات صورت گرفت 35 طالب کشته و 48 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای فراد گفت در آن عملیات 2 تن از سربازان پلیس نیز جان دادند.
نیروهای امنیتی ما یک عملیات ظفر 5 در اونجا رو اندازی کرده بودند که 83 تن از طالبان مسلح در اون عملیات کشته و زخمی شدند. 35 کشته و 48 زخمی.
در همین حال قاری یوسف عمدی یک از سخنگویان طالبان ادعا کرده است که در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی شیندند هرات 11 سرباز امنیتی افغان را از بین برده، مقدار وسایل و امکانات جنگی را به دست آوردند و 7 پوسته امنیتی را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مقامات محلی در هرات بی بنیاد خوانده می شود. حالا جنگ میان افراد وابسته به گروه ملا محمد رسول و ملا اختر منصور بر سر رهبری این گروه به دیگر ولایات افغانستان نیز کشانده شده است. مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول از درگیری‌های شدید میان طرف‌های درگیر طالبان در مناطق مختلف ولایت هلمند هم سخن می‌زند. آقای نیازی افراد وابسته به ملا اختر منصور را متهم به گرفتاری شمار از باشندگان ولایت هلمند می‌کند.
یادآوری می‌کنم که نات تعداد تقریبا 78 نفر از مردم مشاکله و زندانور خطور اسیر گرفتند. از اون جمله 2 نفر اینا دیروز به شکل دیشال مرمزانی داخل معبد بعد از یک ماه اسارت اینا رو شهید کردن و جنازه ایشان در سر راه نوزادرود انداخته بودند.
این ادعا در حال گفته می شود که تا کنون گروه برهبری ملا اختر منصور در این مورد کدام تبصره ای نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که هنوز هم فرهنگ استبداد در کشور حاکم است و بیشتر معلوماتی که محرم هم نیست در اختیار رسانه‌ها قرار دادن نمی شود. سید مژگان مصطفی معین این وزارت روز یکشنبه در کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی گفت که باید واحدهای دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی تقویت شوند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دسترسی به اطلاعات را یک چالش پابرجا خوانده و میگوید که دولت مالک اطلاعات نه بلکه امانتدار اطلاعات است. سید مژگان مصطفی معین این وزارت روز یکشنبه در کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی گفت که متاسفانه هنوز هم معلوماتی که محرم نیست در دسترس رسانه‌ها قرار داده نمی شود.
خیلی از معلومات که روز محرم نیست ما حاضر نیستیم که شریک بسازیم. دلیل از این همو سیستم استبدادی گذشته بوده که هنوز در افغانستان حاکم هست. متاسفانه خیلی از خبرنگارای ما شاکی هستند. از این لحاظ که وقتی به ادارات مراجعه میکنن او رقمی که باید و شاید اطلاعات در اختیارشان قرار نمیگیره.
خانم مصطفی گفت که در جنبه قانون دسترسی به اطلاعات اکنون هم مشکل موجود است و اگر نظارت قوی از سوی نهادهای غیر دولتی از آن صورت گیرد ممکن این موزل عل گردد و افزود که به خاطر تقویت دسترسی به اطلاعات بودجه موجود نیست و دولت باید در این خصوص بودجه اختصاص دهد و سوی هم واحدهای دسترسی به اطلاعات را در ادارات حکومتی تقویت کند. رئیس جمهور اشرف غنی در روز جهانی مطبوعات گفت که همه ادارات حکومتی مکلفند که با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. در این میان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات میگوید که حکومت نباید به قانونسازی اکتفا کند، بلکه زمینه تطبیق آن را نیز فراهم کند. سید اکرام افضلی، رئیس این کمیسیون که در نشست ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی صحبت میکرد، گفت که به خاطر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، هیچگونه امکانات برای این کمیسیون در نظر گرفته نشده است.
تا هیچ نوع امکانات مالی و تکنیکی برای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات فراهم نگردید. با تأسف فراوان که برای سال جاری 1395 نیز تا حال بودجه در نظر گرفته نشده است، نبود بودجه و امکانات کافی مالی و تکنیکی از جانب حکومت سبب شده تا موجودیت و امور کمیسیون دست کم شمرده شود.
قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 هجری خورشیدی در 6 فصل و 32 ماده بعد تصویب رسید. با این همه رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید که قانون دسترسی به اطلاعات یک قانون خونسا است و به گفته وی اصلا جنبه عملی ندارد. آقای بشردوست گفت که در قسمت دسترسی به اطلاعات نخست باید موانع فیزیکی برداشته شود و مردم و رسانه‌ها بتوانند با مقام ها و مسئولان ادارات و حکومتی نشسته و سپس معلومات و اطلاعات به دست آورند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری در همینجا به پایان میرسه و در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشند که ساعت 7 شام تا 7 صبح ادامه دارد. خداوند یار و مددگارتان.